غرمې مخکې 10 بجې دی. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاپوا نیوګینیا ته ماته ورکړه. افغانستان په دې بری سره د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه. په نننۍ سیالۍ کې افغانستان وتوانید د پاپوا نیوګینیا د شپږ نوي منډو هدف په 1500 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په اوټېدو سره پوره کړي. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ډېرې منډې ګلبدین نایب وکړې. هغه 9 ناس وزیدلې منډې ترسره کړلې. په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي 3، نوین الحق 2، نور احمد 1 وکټه واخیسته او پاتې سیال لوبغاړي رن اوټ شول. تمه ده افغانستان د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې له هند، استرالیا او یو بل ټیم سره چې احتمالا د ډی ګروپ دویم ټیم به وي مخ شي. خو تر اتو غوره پړاو مخکې افغانستان د جون په 13 راتلونکې سه شنبه له کوربه ویست اندیز سره مخ کیږي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د محرومیت زرو ورځو ته په کتو وایي د ځوانانو د زرو ورځو خوبونه له خاورو سره خاورې شول او د افغانستان راتلونکي له منځه لاړه. اغلی امیری بیګا په ایکس پاڼه همدارز لیکلي، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې داسې افراطي سیاستونه پکې تعقیبیږي او له همدې امله په انزوا کې دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، دوی د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او له هغې راهیسې څه باندې زر ورځې ووتې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,900,000 ډالره مالی مرسته کړې ده. دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنېدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي. دا له افغانستان سره دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده. د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,900,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و. له ازادي راډیو خبرو ته واګیست. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي وو. دا خبره د اقتصاد او سولې انستیتوت IEP په نوي راپور کې راغلی او ویل شوي په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېده او د 342 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده. له 2014 کال راهیسې د تراګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې. د اسلامي دولت سختدریزه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري. دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډېر کړی. تیر کال یې 2 بریدونه کړي وو، خو سږ کال یې تر اوسه د 2 حملو مسؤلیت منلی دی. او د اروپا د بشري حقوقو محکمه پرون په آذربایجان کې د ازادي اروپا ازادي رړو د آذربایجاني برخې د وې پانی ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادي او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي رړو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمه د دغه اقدام هرکلای وکړ. د زیاته کړه د ازادي رړو آذربایجاني څنګه لام خپل امکانات د عامه فساد، سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي. خغلی کپوس دا هم ویل چې د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري. د دې خبره موږ د ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو. د آزادي اروپا ازادي راډیو د آذربایجاني څانګې دفتر چې په آذربایجان کې د آزادلیق په نوم پیژندل کیږي په 2018 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو. محکمې ادعا کړې وه چې د راډیو ویبپاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډله ییز پاڅونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ ورکوي، هغه څه چې ازادي راډیو ردوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زه ملالی بشیرم او د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د جون 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیکه توګه محرومې کړای سوي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان سوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې یې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وږي میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور تر اړوم او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کله وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه، هلته دا نور څومره وي. بس دی که نه، بس دی که نه، بس دی که نه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له 16 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطرې ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به همېشه ما بل سهار تر بېګا پورې اوښکې تېرولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانه شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویاسې ته مې اوښکې تېرولې. زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي؟ ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا د زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلي کې حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي، راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینه یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چیرې طالبان ما را نه میمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي، پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي، په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو ته وویل،
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتونونه خلاص دي، هغوی تر ډاکتورا زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي هیدر بار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تېره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وژنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیوال ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوال ټولنه د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځمبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغه غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي. اوژي امیل، ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو ایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لومړی تاسو سلامونه درنی خور فرزان داوودزی صاحب او درن اوریدونکو دا دې لپاره چې دا د انسان حساسي حق دی. د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پرمخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته موږ ډېر نارینه له لاسه ورکړي دي. تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هرې خوا نه دا د توتم بادونه د رڼا د ختمولو او د څراغونو د خاموشه کولو هڅې کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډېر دردونکی او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزی راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي، اما دا عمومي نه ده. دا اکثریت دپاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري. دا چې حمایت نه شي ملاتړ نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی. دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې موږ سا ولرو موږ دې نه هېڅ کلم لاس په سر کېږو نه، ځکه دې د دې ژوند کېږي، دې د دې انسانيت په وجودونه لري. ما بار باندې دي بار باندې چې یو چل کوي چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کیږي، یو ټول یو کورنۍ باسواده کیږي، شپږ نسل باسواده کیږي، اما ولې موږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي، هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري. هم متاسف یو چې دغه حالت په مخالې هم په دې کې اوسیږو. دا خو ډېره سخته ده،
ډېره مننه
خپل مبارزین هیڅوک بلاس تر نشي.
ډېره مننه اغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی مستوره سیلاب، تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي، او په افغان ټولنه کې دغه غوښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا، ولې باید ستاسو په نظر باندې په تکراري توګه دغه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، میلمنو ته او ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسیږي، او د مور نړیواله ورځ هم په خپل وار سره ټولو میندو ته د افغانستان ځپلو میندو ته، دردمنو میندو ته تبریکي وایم. الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم. ګوري، د تعلیم مسله جدا له دې نه چې هغه د وضعي قوانینو بحث ده، یو شرعي حکم ده، دا نه مباح ګڼل کیږي، نه هم دې ته ویل کیږي چې یعنی یو ډېره عادي مسله ده، او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي. دا ډېر پښتو ده مسله نه ده، دا یو شرعي حکم ده. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیات نازل کیږي، هغه ده اقرا بسم ربک الذی خلق. په دې اقرا کې د سینې ویل سوي ابتدا مشخص دي نارینه او لپاره وي، د کې ټول هغه انسانان شامل دي، جدا له دې چې مسلمان کې کافر کې هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي، چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق ده اولین آیه د قران عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دوم مسله ډیره زیاته مهمه مدد کوي، په هر افغانستان هم یعنی اوس هغه په خوانی وخت نه ده، افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغه هوادونو نه ده، د هغه 55 اسلامي هوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې دینجونو په مختلل شوی دي. افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنون و نزی او خلقو تا دا عادی روال گردی، در حالی که کچیری یا طولانه یا میرمنه پر طولانه که باسواده، نو تاسو فکر رو که چی دقیقی به پیشرفت سمره، تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تومره دیستی، تاسو فکر رو که چی اقا طولانه با دی اقتصادی لنگانه، دی روحی روانی لنگانه تومره بر مختللی وی، نظر دیستی دقیقی طولانه که یا بسیواده میرمنه اوسی. تو فکر کوم آیسته آیسته دا مسئله هم دیر سیاسی کی دی، پا دی خاطر بانده چه پا دینه نخفل نظام که هم پا دی مسئله بانده دیر اختلافات رامنسته سوی دی. مثلا یو تعداد حاکم نظام مشران وایی چه در دیر یو مهمه مسئله دا و کم شرعی یعنی تناقض نسته پا دی که باید دینجون تا اجازه ورکا ورسی، حتی تر پیش دی پوری چه دوی خفل تحصیلات تا ادامه ورکی. یو گروه بیا کاملا مخالف دې ده چې باید دوی ته اجازه ورکول شي. زه فکر کوم دا هم د دنیاوالو یو سیاست ده، متاسفانه افغانستان د دې قرباني کیږي، او آهسته آهسته خلک هم په دې باندې مشروف کوي چې دروازې خلاصې کړي، د مکاتبو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، دروازې بندې شوي او نجونو ته اجازه مه ورکوئ. ما ډېر بار دا خبره مطرح کړې ده، او بیا یې هم مطرح کوم، تکرارا بیا هم دا خبره وایم، هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږ ښځینه وو ته هیچا شرعي قناعت نه دره کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی. که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته، زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني. اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو نجونې دوی مکاتبو ته تللې، دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي، او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي.
بلې، او غلی سیلاب ستاسو څخه به بله تعقیبي پوښتنه دغه وکړم چې که شرعي کوم دلیل یې درلودی نو طالبان خو به ډیر ژر هغه خبره هغه مخال کړی وای. دا خو دا چې نیسه توجه کولای په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کار ته، ځکه دوی ویلې د چتربل امر پوري. آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم پسې وځنډیږي که به ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویلې دا مسله بیخي سیاسي شوې ده، لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعض موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي، ډېره زیاته ګټه اخلي، لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي ته تللی و، هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه اوریدله چې آیا دوی دې ته اجازه ورکوي چې محصلین اوناس محصلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېره زر دوی اجازه د دې ورکوي چې باید نجونې مکاتبو ته لاړ شي. بل یوه خبره که تاسو اجازه وي، زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیره ترجیح ورکوو. بد بختانه او متاسفانه دا ډیر د تعصب ځای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیره اغلی سیلاب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی فروزان داودزی، تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې لمر سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داودزی، تاسو څخه به پښتنه وکم چې دغه پښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانستل سي، تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده؟ او د دا ډول خپرونو چې د رادیوګانو له لارې خلک کولای سي چې خپلې غوښتنې پکښې مطرح کړي زنګ راوي، لکه زموږ دغه خپرونه چې خلک کولای سي چې دغه خپرونو ته زنګ راوي، زموږ د دغه رادیو له لارې خپل آواز پورته کړي، څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سنه د مخاطب ته محترم اغل خواندو ته امیل سپت سیلاب سپت عام درنګ محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او د مور نړیوال ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیور او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم، ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیریدو ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لا باید وایم، څنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره، دا یوازې خبره ده. نو دا چې مونږه په کراتو باندې خپل غږ پورته کوو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانان ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی. او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تیرې شي او دا هیر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثرات ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کیږو نن مخامخ یستو، هغه ټول په ډېر وضاحت سره وینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو میرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي، دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امر رسنی وخت نه پوره کیږي؟ ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو، اول خو تعلیم د هر انسان حق دی، څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویله د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چی دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ور نکړو، نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی وه، چې متاسفانه دا زمینه نه ده مساعده. که چېرې مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته دی چې بیا بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوکات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللې، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي، نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځې نه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتبونه تړل شوي، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډېره زیاته ټیټه شوې، چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو افغانستان به د ډېرو سختو تیارو او جهلونادانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اورېدونکي راسره وي هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملادی خور، تاسو ته زه عبدالنافی افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پوره زر ورځې ووتلې، بیا هم د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زدهکړو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې پوره سولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده، زه دغه چا سره دغه پښتنه کوم چې هغه دغه ښوونځي بند کړی دي، چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړي چې خالي شپرغاش باندې داروي چې نر ډاکټر ته دې ورسي؟ که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم سره بندې شي، زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس دغه ښه دغه چې پیداس مرزي د ښځینه ده، چې هغه کلونه د هغه غاښ ته وځورېږي، موږ نسو کولی چې موږ ونر ډاکټر ته ورولو. که ښځینه دغه تعلیم وکړي او ډاکټران شي، بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولی شو چې هغه ته دغه وکړو، مراجعه وکړو او هغه سره دغه ورول ورته مریض. او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاس ښوونځي چې همداسې بند وي، نو افغانستان به ډېر شاته پاتې شي او ډېر شاته لاړ شي. که ښځینه پر دغه حال باندې پاتې شي، دغه چې مور چې ده هغه تر ټولو لویه مدرسه، تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد لپاره ده. که یو ښځه تعلیم یافته وي، تعلیم یې کړی وي، هغه چې په هره برخه کې وي، هغه تر هغه معلم، تر عالم، تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې ویروزي.
ډیره ډیره مننه ستاسو پیغام مو هم واخیستې او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اورېدونکو ته. لادی وکړه صدا له هدا تلمه د هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام، او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهی. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. یو سلام خوندې تمام خوځانی واکان باندې مثال د خبرې زر ورځې پر خپل دروازه پوری د پانتونو او د ښوونځي دروازې د خوند پر مخ باندې بندي دي. ملالی بشیر خور، دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. خوځانی موږ داسې د طریقه سره د نورو طریقه سره مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقه سره ځخ پر خپل حکومت کړی دي چې د خوند پر مخ د پانتونو او د ښوونځي دروازې خلاص کړي. نو زر ورځې پر خپل خوځانی دا شې مثال د خبرې زر ورځې خوته کوي. ملالی بشیر خور، زه مثال درکوم که پنځه ورځې د ښوونځي دروازې تړل کېږي، خورجانې لس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تګ کوي. خورجانې دبل ډاکټرانو مثال د خبرې دبل ملکو ته بزوريات لرو مثال هڅه پر بارډرانو باندې زموږ افغانانو سره ظلمونه کیږي خورګانی به ډاکټر د پاره دی وادي ډاکټر د پاره به بهرنی ملکو ته زموږ افغانان اړي او مانده به د روان به نور ملکو ته نو خورګانی بیا پر حکومت باندې دغه غږ کوي چې مثال د پانتونو دروازه د فونځي دروازه د خوند پر مخ خلاص کړي هغه د شریعت په چوکاټ کې چې په اصول مې برابر وو هغه اصول دغه کې خوند ته روشانه کړي کله چې روشانه کوي نه خورګان خدای دې په ډاګه ورته وایي چې مثال باندې پانتونونه باندې شونځي باندې چې دا خوند زړونه پر مخ باندې خورګان ګسره ځینې دغه څه ازړونه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره کاته شي او دا چې موږ مثال د خبرې زمينه نه برابر کړو نو دا څنګه زمينه د خورګان امن دي الحمدلله امنیت یعنی د تیر حکومت پر تر به خورګان اوس ډیر امنیت څوک نه کوي چې دا خو ته مثال د خبرې په بعد سرګ وګوري په بعد نظر وته وګوري کچیر هم دا شي وسوله خورګان یو څوک راولاړی دی چې خور مثال پانتون ته دی مثال د خبرې دغه شونځي ته دی یو څوک په بعد نظر ورته ګوري خورګان ورته کې سزا دی ورته دار ته دی بوته کې خورګان بیر پر ټول امین دی او خبره ده چې وس امنیت هم دی خورګان د تیر په فصله باندې شه دا منم په ځان برابر ده نو ولې دا دغه چې دی خورګان د امرسانی لاوري پات نه رسیږي
ډیر مننه اتل ستاس ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپل خبرو کې او ستاس نظر مو هم اوریدي ډیر مننه چې تاسو زنګ راووه اوس هم ګورم چې کمبل اوریدونکو را سره دی بلې هو یو کاسته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بلې که تاسو تز موږ ژغ ترځي تاسو کولای شئ چې خبرې وکړي
ورسته اوس موږ په کار پسې زو ورسته خبرې کوو
اوریدونکو فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلی کېدای شي بل ځای ته زنګ وه هم شتراغي تاسو موږ ژغ ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځي د تړلې پات کېدو پر موضوع باندې په تکراری توګه باندې د افغانانو د غشتنه چې باید شونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده اغلی امیل ستاس خو پښتنه وکړم تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکو ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغو چارواکو چې د افغان جنو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړلې دي کله دوی د کور خپل شزي چې دوی ویل چې که خوري وي یا میرمن وي یا مور وي د هغوی پر غاش درڅ نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر ته خپل شزه وشکاره کې زما ستاسو دغه پښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپل شدزی بوزي او یا دا چې د دوی دومره وس لري یعنی د اقتصادي لحاظ دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ شي خپل شدزی حالت یوسي د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري ستاسو په نظر باندې دغه حق ک چارواکي خپل شدزی وروړي و ډاکټر ته کنه دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی نجونی مکتب وای تاسو په دې اړه څه وایست
مننه کوم تاسو د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغه خپل اولادونه د خور همیشه به هر ملکونو کې اته دلته شرایط ډیر ښه ورته آماده کړی دي چې هغه درس وای خو نور ته دونه پاملرنه نه وکړي ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډیر کمزورې وو تراغو چې موږ تمه دلوده نو متاسفانه هم دا اوسم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانی خو تراغو چې موږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی بیرون کې تعلیم کړی دی اوسم تعلیم کوي دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي دغه پیسې ورسره دي فعلا کوم خال خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي اما د دې فکر یې نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ خزه نه وي نور د وخت په تیرېدو سره موږ داسې څه شی احساس کو چې بیا هیڅ خزه نه په ډاکټره وي نه معلم وي او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته واوسي هلته باید وګمارل شي نو دا به ډېره سخته وي دوی پوهېږي په دې هم پوهېږي اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک دې څه ووایي دا چې دغه حالت دوام کوي او دا نور زوریږي نور ولسونو ته تاوان رسیږي دا چې دنیا ورباندې غږ کوي دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي لاس ګریوان دي په سلو بدبختیو کړاوونو کې دغه 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 اوازونه دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بالاخره ختم کاندي څه فکر کوم چې دوی باید سر د اوس نه همدا چې زر ورځې پوره شو دوی باید یو تصمیم نیولی وی دوی ته به یو ټکان ورکړی وی دوی یو وارې کینی فکر وکړي چې بالاخره مونږ دغه هېواد کوم لوري ته وړو ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې د درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي دومره په کورونو کې کتابونه وایي هاسي کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوند ده شمو ته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي یعنې د دوی دغه احساس ته زه دونه ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یوارې ټکان نه خوري ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه دا چې دغه حالت دوام کوي دا سل سوالونه راپورته کوي دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې اوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی دوی هېڅ توجیه نه لري دوی لاجوابه دي دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره لکه دا چې ټول مونږ برنته نیول شوي یو همدلته اسیر یو او مونږ هېڅ کولی نه شو او په دونه کړاوونو په دونه سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده سره له دې چې اقتصاد یې صفر دی اما غواړي چې اولاد یې تعلیم وکړي دغه حالت ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی.
بله ډیره مننه آغلی امیل زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم د آغلی سیلاب تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دی چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داسې کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي. ستاسې څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د افغانانو غوښتنه دغه ده چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده؟ آیا فکر کوئ چې دغه کار سوی دی که نه او آیا فکر کوئ چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر؟
ډېره مهمه خبره ته تاسو اشاره وکړه او زه ډېره متاسف یم چې 50 فرمانه څه کم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له آدرس نه صادر شوی ده په دې کې ټول هغه موارد دي چې هغه د ښځو پورې ارتباط لري او ګوري د هر نظام د ثبات لپاره د هر نظام د بقا لپاره د هر نظام د ښهوالي لپاره د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامي شرط ګڼل کیږي که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه که په غیر مستقیم شکل باندې دي یعنی دا یو اصل ده په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې که تاسو اسلامي تمدنونه هم وګورئ په هغه کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ ده چې بالاخره هغه نظامونه ډېر پرمختلل شوي دي متاسفانه او بدبختانه چې آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو رامنځته شوې ده اما آهسته آهسته دغه فاصله بدبختانه چې ډېریږي یعنی د امیرالمؤمنین د خپلو چارواکو نه دا غوښتي دي دا ډېره ښه خبره ده خو لیک ډېره مهمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ په هرې کورنۍ کې که هغه 15 نفره یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ دو نفره یا درې نفره حتما دغه کورنۍ نجونې تشکیلوي حتما یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روان هم داسې ده کنه موږ تاسو شاهدان یو او دغه هر مسؤول د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوږ سپرګی دي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان چې دوی صادروي د دوی د انجنونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنیول شوی یا نه د دې په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې امدا اوس بې سرنوشته پاتې دي تاسو مخکې ډېرې یو ښې خبرې ته اشاره وکړه د اوریدونکو یو سوال کړی و د تبابت بخش کې دا ډېره لویه بدبختي ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه تاسو طبي صحي سکتور وګورئ طبي بخشونه وګورئ دا ورځ په ورځ د اضمحلال طرف ته روان دي متاسفانه
څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم، ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی، زه شاهد یم د څه مسلې نیوې چې د هغوی ورونه، د هغوی پلرونه، د هغوی هغه سرپرست فامیل یا ګلکار و یا مزدورکار و، اما په همغه اقتصاد باندې په خپل میرمنې وا خورې وا هر څوک چې وه په هغوی باندې د تب رشته وویلې په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بالاخره به خپله به هم د اقتصادي نظانه په پښو باندې ودرېږي. اما دا اوس په زرهاوو انجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي، اما دوی د اګزیټ امتحان ته منتظره پاتې دي. نو دا امرسانی بې عقل امرسانی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي؟ آیا دا د افغانستان مهاجرتونه ډېروي نه؟ د افغانستان خلک بالاخره دې ته مجبوره کېږي چې دوی د هېواد نه بهر ووځي، هم د اقتصادي لنګانه هم روحن ذهنن په دوی باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه خپله کله چې کوم فرمان صادر کېږي زه منتظره وم چې اوس د انجونو د تحصیل، د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار مسله، د انجونو د سیاست مسله، د انجونو غونډه په نورو بخشونو کې آیا دوی په دې فرمان کې داسې کوم نقطې ته اشاره شوې یا نه؟ اما متاسفانه زه بېرته ناهیلي کېږم، او دغه ناهیلي توب بالاخره آهسته آهسته فاصله هم ډېروي متاسفانه او بدبختانه، او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډېره ګټوره نه ده. او په دې تعصب سره زه باید دا ووایم چې آهسته آهسته خلک دې ته واداره کېږي چې بالاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي، او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د هېوادونو نه بهر وي. ما په خپلو زمونږ دوستان دي هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادانو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي، هغوی خپل کور ګیرو کړی ده او تللي دي یو بل هېواد ته. په هغې هېواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده، په هغې هېواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي، او هغه چلن ورسره کېږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته. اما برسیره پر دې ټولو مسایلو هغه آیندې ته امیدواره ده، هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده، او دا ډېر د تعصف جای ده چې زه دا خبره مطرح کوم.
ش ډیر مننه اغلی سیلاب، زبا بیرته تاسو ته راسم. اغلی داود زی تاسو څخه به پوښتنه وکما چې د پدې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي، او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده، او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده، او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې نجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساينسي علومو باندې هم سنبال سي. خو کنجونې همداسې دوام وکړي چې ښوونځي ته ولاړې نسي، د دغه پر ضررونو باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامنځته کوي، د دې په شمول باندې چې نجونې به د پټولنه کې محدودې سي، د دوی ژوند به کېداسې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او یو شمېر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کېداسې چې اوسي دا ډول.
بلې، سوال زما متوجه؟
بله و. اغلی داود زی تاسو ته کزما ژغ درځیز، ما پښتنه دغه و چې که تاسو د تعلیم پر بله و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخسته
مهرباني.
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه، البته د یو د طبابت برخه و خودنه، اما که چیره مونږ دای چې چیره خزه په یو ټولنه کې تعلیم و نکړي، نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي. که چیره مونږ راشو نظام ته په ټول ارخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرایمو او جنایي پیښو نه اړین نه دی، نو که چیره بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي، آیا یو افغان کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لاشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي؟ هېڅکله نه. نو په همدغه شکل باندې هر اخې که مونږ مطالعه کړو، مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو. د بل طرفه
څنګه چې ما په شروع کې هم ویل، اساس او تهداب د یوې کورنۍ مور جوړوي. که چیرې مور لوستې وي، نو تاسو به فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یا تحصیل کرده او یو پوهه کورنۍ ده. ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چیرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي. طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده، د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې ده چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلي دي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړنو تقریبا 80% د افغانستان معرف کزینه او تشکیل کړی وو، اما نن ورځ چې کمترین فیصدي د دغه خزینه او اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو په برخه کې هم باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې کترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي، او هغه حد اقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم او شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خو دا چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشونه لا هم پسې کمیږي، دا ټول هغه ناخوال دي چې د نجونو په مخ او دروازې د مکتب تړل شوي دي. اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو، او دلته به مشکلاتو سره کورنۍ او ټولنه مخامخ وي. نو په همدې اساس باندې مونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناست طبقې ته د تعلیم، تحصیل او د کار زمینه مساعده شي. ځکه په تېرو شلو کالو کې زموږ خویندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېره مسلکي کسان مونږ درلوده. نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي، نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه غلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي را سره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته او مېلمنو ته ټول خوږ اورېدونکو ته.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کومه ځای مو زنګ راوالی دی؟
مننه ملانی خو مبارز جانان پرانه.
بله مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
مننه ملانی خو زه به دا وایم، دا خو نه هېرېدم کې د غوښتنې ولې ته موږ وایو هر ورځ یو ستونزې د غو پاړه پیدا کېږي، سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته. نو دا چې هر څومره کلونه تېر شي دا نه هېرېږي نه دغه کېږي. ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یوه پېښه پیدا کېږي، یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې، یا د یو بلې پېښې ستونزې د ښځینه، نو دا ستونزه خو نه هېرېږي. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه د هوار طالبان حکومت کې بار بار غوښتنې کړې، نو خو دا ستونزه نه ورته دي. د حجاب مسله ده، باور وکړئ موږ دې ته حجال اوس موږ یو خجله دغه خجله دا نارینه ډاکټر خدا هم د حجاب مسله دي. یعنی ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي خجله ډاکټران ډېر، اوس په هغه خجله به خجله دغه ته تلی خدا هم حجاب مراد کړی. نو اوس موږ نارینه ډاکټر دی خدا هم حجابي دغه دغه، او دې ته هم پاملرنه هم جوړ نه کړي. نو موږ ولا دې ټایډل هم رسانی ټول هم رسانی د درې کاله لکه 300 کاله چې تېر شي موږ یو پیړۍ شاته شاتګ کړی دی. د درې کال کې باید اوس باور وکړي 500 درجرې پورې ډاکټران طالبان شوي وای، ستونزه به هواري شوي وای.
بله ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور څنګه په خیر یا
وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو هم مختدی وکړي چې شایست کغواړي چې خپل نوم یاد کړي او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی
مننه محمد اشرف هم د کندهار ولایت ارغنداو لسوالی سره ټلیفون پکړ شم
محمد اشرف صاحب مننه تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ که په پښتنه مهرباني وکړي
مننه یو نظر به سره شریک کو چې راسه مزار ته خورجانې یو غوښتنه د ام سسل رو چې خورجان یو دغه ششتم چې برابر سي زکه چې وز د مخکنی اوریدم چې باندې تا غوږ وکي زکه چې مال ته پر ما باندې راخ کای چې دا نوم او ششتم برابر سي خورجان زکه چې دا ډیر اسانتیا ده نه او بل یو خبره بل ستا خورجان څه کور ودان چې مشت زنګ وی یا منا موږ راخ تر چا پر فورته کوي ودلته کله کله داسې ششم سیز د خوایي چې موږ تاسو شمیره په اردو خورجان په بار بار سیز د خوایي څخه دا ټلیفون وکي سوي شاوه لکه دا خپل صاحب ما ته ویل دی ري او ردم کو سیز د خوایي څخه ټلیفون وکي سي کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجان نو دا ششم چې برابر سم دا ډیره خبرې
مننه
او بل دا
محمد اشرف صاحب علي دغه به هلکو زموږ همکاران په دغه باندې پوهه چې تاسو ټلیفون پورته نه کی ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي نو مهرباني وکي
مننه وا یو جان مننه هغه خموش تاسو ډیر خوشاله خورجان او دا خوند او ملمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم غوښتنه مې دا غږ لکه نور اوریدونکو چې وله مکتب خو خورجان د افغانستان د لپاره ډیر ګټمن کار دی سیواد او هغه کنارینه کښې دینوی ځکه چې دلته د سیواد کچه تر ډیر ځایو کم ده ځکه چې یو سیوادار سره خورجان دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بینا سړی خورجان داسې ځایونه شته دلته دا زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه یې نشي ویلی دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره سي
بلې
د حکومت څه مې مقصد د هغه غوښتنه ده چې دا زموږ د خوندو د وړونو د ماشومانو دپاره یو مکتب برابر سي
سلامت اوسئ محمد اشرف صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو راسره شریک کړئ د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس تی روانه ده اوریدونکو ډیره مننه د خپلو میلمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اغلی اوژی امیل اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووه او خپل غوښتنې پښتني او نظرونه مو مطرح کړل بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خدای سپارم
پریمګ دې چې والوزم پریمګ دې چې والوزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنه وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرنه وزرې ماتړې پریمګ دې چې والوزم زما وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لهو پزم زمو کی زګی دلی یم زدا زان غک د ژوند منځ تر بللی یم المنز می پالا من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی بشی جنگل کبی کتاب بی قلم شی گل شی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم شی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزر مطڑی شپو ته پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپو ته پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی زاد زمانه جب ساتلې په پنجره کې يم شمایا مو بلاد تاریخ پاد رکیم زرکیم پچغو د وختونو پاد رکیم اوس می داستم اوس می داستم فمزی بیا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی وزری ماتړی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Let's love. یزیده زبت زبد زور دسیتم زیارت تز مالا پارا یبلیب شه عبید للیده زیارت تز مالا پارا یبلیب شه عبید للیده زیارت تز مالا پارا